د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې لخپل کوره د خاغلی حکمتیار استلا او بل ځای ته لیکدول هغه ته به احترامي بلل ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالمان کور د هغه هوکړې لمخې ورکړل شوی و چې له پخوانی مخلو دولت سره د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وری پښپګمه په یو بیان کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د تلونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکر د کلید رادیو خبریال عتیق الله رحیمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدی د یک شنبه پر ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او په همدې ورځې د راه فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده هم احضار کړ او له څلورو واړو څخه یې پلټنې وکړې. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې ده. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلي دي چې په روان 2024 کال کې به نږدې 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا ولري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسله وال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووجل. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې پر یو کنسرت د تروسي برید پر مهال لږ تر لږه 109 کسان ووژل. د اسلامي دولت ډلې یادایش د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو 3 میاشتو کې د تروسي حملې ناکامې هڅې کړې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
به خاله پر لور می مېمو کله چې هغوی زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي. په دې اړه مولا مولوی سید مومین سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی به نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمو د کې د نشانه مې ډېر شوی ده، مشریز مې نه لرم، هر څه لږ به تخته.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونې سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بې ساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له 100 بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړې دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کشت کارګرانو ته ډیر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کشت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډیره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کیږي 1600 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لوږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډیر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است چې ما عاشق بدم.
اته د ښکلن جمیل تروسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی مون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل سیتوی چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوګی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د اعتیاد زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته یې خلک د هغه د اعتیاد له امله خور او لور نه ورکوي.
فعلاً د زندگی برما سرمایه
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور می خپل هغه زوی ته وختله چې لوړ زده کړې لري، خو باجه می زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلی پلار دی پوډری دی، له همدې امله زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د متادینو د درملنې کارپوهان وایي که متادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډکسي رمضان کې دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه سده، نو دا خپل یو لوی ضایع ده چې روزه نه نیسي، کورنۍ موثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکې، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه المنز دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې، ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه دی ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پو هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده، هغه ګناه مخه برګشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرس علی ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلانو کین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافی دا خو به منفعت کار سره چې بالکل منفی تاثیر منفی غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسولیتونه ټول د پغاره د چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
طبي ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام له نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کش کی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکتران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي، په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چا پوښتنه وشکه وکړو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروري ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به یې کم کړي ځان، به تداوي کړي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه، دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی شي دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې. غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشئی توګو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح او خیر او آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شي چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی کوم ممانعات راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسئولیتونه لري؟
پواصله ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سره همکاري وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کوم کی په دې راستا کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقيقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاري سره.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4000 افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد سو، مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولی نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالعه د مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، هډوکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی، خپله کوپیکا شوم، د موټر او رنګمال مې د موټر ښه مې کار هم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا وي. خو والا بس د بلال ملګرو سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سګرټ باندې وای وهله سګرټ انسه قرا قرا چرس ته خدمه شیشې ته خدمه، بس یو می پودر نه دی وهلی، نور می یو نه نه پاتې، سګرټ می وهله، چرس می وهلی، تریاک می وهلی عین مې زرقې تیر کړی ځان ته پچکارۍ والا رګونه مې او رګونه نه پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو اته کاله کېږي چې نشه کوم د مکتب له هم صرف نه مې نشه شروع کړی ده. لومړی نشه مې له پنجافین نه شروع کړ، بیا پسې سګرټ شي، بیا پسې چرسې، بیا ځکه په شراب تابلیټ شو، بیا د شیشې ته واوښتم، بیا تریاکو ته واوښتم. د بدن د مخ جلد ته مې توان رسېدلی ده، د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده، وچکړی یم، ډنګر شوی یم، مخکې ښه چاغ وم، بوکسر وم، هر یو کوڅې کې باندې ډالېدو هر یو مې ګوري را پورې خاندي. هر یو والا مخکې مې نشه نه کوله، کار مې ښه جوړ و، اوس د څه موده کېږي د نشه مې ډېر شوی ده، مشري زه مې نه لرم، هر یو سړی چې بېرته تختي په اندغه د مریضي مشکل ده. وایي مریض د سړی چې کوم سامان خلاص کړی، موټر بېرته سامان نشي تړلی که نه، ډېر اندازه شوی دی، موټر مې خلاص کړی تړلی، پوه شي موټر حرکت نه کوي، بیا مې بل ساز وته راوستی ده. په نشه مې کم لګولی به 200-300 تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولی ځان ته. مخکې چې نشه مې نه کوله ښه وم، او اوس چې د نشه کوم دوستانو مې سره نه کښېني، ټوله نه مخ ګرځي، او داسې مشکلات ژوند کې راسره مخکې شوی ده. اوس ګوشې نشین یم، خپل ځان ته کښېنم، خپل ته خورم، کور ته چې پیسې راوړم هغه کور ته ورکوم، پوه شو نور خپل ښه پوهېږم، کار مې پوهېږي، بس نور ساسو کار نه لري. والا د نشې له جنګ مې ډېر کار ورځ به ما جنګ کور کې، او که نشم نه کول به واده وخته کړی او کاروبار به مې جوړو.
دا د راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي، او له خپلې کورنۍ سره یو ځای له یوه ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی، دا به په دې ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد پورته پچوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو،
بس زره وانه راک کنه.
خه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چیز مو په خوخه بځی.
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه بادارا، بس داسې او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه کړه چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو،
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه وی دی.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسیږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
ښه ښه، اوس پوه شوم.
استاد څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو نه درکوم، ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري، که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یار بادار ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم، او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم، ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یار که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر ویسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی، او ما سهار لا چای نه دی څښلی، که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم، که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یواز همدا یو موټر خونه دی، بل موټر بونی سو
اوس خو لا ډیل ریشی وی، بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای، اوس خو یوا دار سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم.
دادے راغلم بادارا، زب یو زل داد موٹر ٹیرونا ملگو گورم، بیا بو نوزو لخائرہ
وسریا دی موٹر وان تا دی پام شو کنا، سترگی تکی سریوی لکا چی دی ڈوڑی پا پلمائی خدیر چر سو ہیلی دی
نا پویگم، زما اور تا اس پام نو
دادے اوز بو نوزو لخائرہ سرا، دعاو کئی دی خائرہ
استاد موٹر لگ خرار چلا وا والے دوبر بیڑے لرے
اور او سڑے امخ کے دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو سال خاطر میں پوٹل کے سگریٹ ہے ہوا اس بیارا تا وے کہ موٹر خرار چلا وا رخن اس تا مزدور نہیں ما
چھے سگریٹ ہے دی ہوا ہے
او سگریٹ ہے میں ہوا ماول بیا پلار کے دے سگریٹ ہی اجازت نہ رکھوی دیو پرزائی میں دو سگریٹی آنو وحل مولے سگریٹی پراتا کلشوان کا والا شو
وصری یاد دو ہے ستبنا موٹر تیز چلائے
گوستازا دات سکوی مخ کے میں در تو ہوئے چو موٹر لگ پا آرام آو چلاوا دات سکوی واجنے مو
مداری گا نمری
استازا تو والے پا خبر رہنا پوئے گے وائے موٹر پا آرام آو چلاوا
آرام نہ کی اور دا لس کال زم دا سی موٹر چلاو ما پرند چخ بولا ڈی ریوری او کو تو غلط کر از می خف مشا نہ وقت کی گداش نہ دیدن تزما نہ وقت کی گداش نہ
وسڑی ادا پھو کو ولی تو پرتی چلے موٹر
وا خلکو ہلا راشی چ موٹر سے بچو ہلا اوف دا ماشمار خمڑ دی دا خزا بیچارہ گئی امڑا دا تو دری گا دا سڑے لکا چی جواندے دے ارورا اے ارورا تو جواندے ہی
جواندے ہیں خو کاش کے چھنا ہوئے جواندے ہیں تردی جواندے میں خمار کھو میر منو ٹول بچیان میں مڑے شور کور میں وران شو زو کوئی آواز ہے چھو زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا ورکا کے ورکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو د زهرو کاروان خبرونه هم دم روا تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان I'm
کابل ارغوان خل کب د بګرام هوا کړه د بګ